سلام ستړي مشي تاسو مخ حق الله ساتي رادیو ناوړی دا مازیګر شپږ بجې دي. دا خبري خبرونه په خبرونه پیلوو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي د جون دیرشم نیټه په پاکستان کې د راجستر شو افغان کډوالو د اوسېدو وروستۍ نیټه ده چې په خپله خوښه بیرته افغانستان ته ستانه شي. تلال جو چوهدري زیاته کړې چې له دې نیټې وروسته به په رسمي ډول د پی او آر کارت لرونکو په شمول د ټولو افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د خبرې نن د پاکستان جیو ټلویزیون ته کړې دي. پاکستان وایي تر اوسه یې څه باندې 900 کډوال له خپلې خاورې ایستلې دي او که په راتلونکي کې څوک غواړي چې پاکستان ته ورشي هغوی باید له نړیوالو اصولو سره سمې ویزې ترلاسه کړي. هندي چارواکو نن جمعه ویلي د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د دوی د ځواکونو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ لنډنه خته شوې ده. د خبر وروسته تر دې خبر شو چې د سشنبې پورس د هند تر ادارې لاندې د کشمیر په پهلگام سیمه کې وسلوالو نږدې شپږتن وژل. هند پاکستان تورن کړی چې په دې تروستي برید کې لاس لري. پاکستان بیا دا تور رد کړی دی. ایشوټډ پرېس خبري ایجنس د دریو هندي افسرانو په وینا ویلي دي پاکستاني پوځیانو په سپکو وسلو تېره شپه د هندي ځواکونو پر مرچلو ډزې وکړې او هندي پوځیانو پرې سوابي برید وکړ، خو تر اوسه د احتمالي مرګ شوبلې جزئیات خبر شوی ندی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن د دې نښتې راپور نه تایید او نه هم رد کړی دی. د دغې وزارت ویاند شفقت علي خان خبري کانفرنس ته وویل په تمه دی چې پاوز دا پیښه رسمن تایید کړي. د روسیې تحقیقاتي کمیټې نن جمعه ویلي د دغه هیواد یو جوکپړی پوځي افسر د مسکو په لمن کې وژل شوی دی. ډګر جنرال موسکالیک د روسیې د وسلوالو ځواکونو د عمومي درستیز د عملیاتي ریاست مرستیالو. دا جنرال نن په موټر کې د نیستروف پر سرک روان و چې د ریموټ کنټرول له لارې په ترسره شوي چاودنه کې ووژل شو. د روسیې د تحقیقاتي کمیټې په وینا د ډګر جنرال یاروسلا موسکالیک د وژلو د پیښې تحقیقات روان دي. پروس کال د ډسمبر په میاشت کې جنرال ایګور کیرلوف هم په مسکو کې په یوه چاودنه کې وژل شوی و. دغې چاودنې مسؤلیت د اوکراین استخباراتو منلی و. د موسکالیک د وژلو مسؤلیت تر دې دمه چا منلی نه دی. ټاکل شوی و چې نن د روسیې لپاره د سپینې ماڼۍ مخکښ استازی په مسکو کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي او د روسیې داسې وړاندیز ورته په بخښنه سره او د سولې داسې وړاندیز ورته وکړي چې د امریکا په تګلاره کې د ستر بدلون نښه بلل کېږي چې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه د روسیې د خاورې په توګه په رسمیت پیژني. دا وړاندیز لومړی ځل تېره اونۍ په پاریس کې تر خبرو وروسته د امریکایي چارواکو ترمنځ خوله په خوله شو. د له هغو څو وړاندیزونو څخه یو دی چې تمه ده نن به یې د امریکا ځانګړی استازی سټیف ویکتوف د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره شریک کړي. او د توت انخمهو څو متره جګ طلایي ماسک نندارې ته وړاندې شو. د لرغوني مصر د دې فرعون د سمبولیک ننداره په لندن کې ترسره شوه. د توت انخمهو له اسرار ډکه کیسه د ډیجیټل ټکنالوژۍ په مټ بیان شوې ده. د دې فرعون 3000 کلنه مقبره په 1922 کال کې د مصر د پاچاهانو په دره کې کشف شوه. د توت انخمهو له تابوت سره په زرګونه نور لرغوني اثر هم موندل شوی دی. د کشف د لرغون پوهنې په تاریخ کې یو بې ساره شیبه بلل شوی ده. تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې سره د مطالبه واوریدل شئ. له پاکستان راستنه شوی افغاني کورنۍ په څنګه توګه خزي ونجونی وای هیڅ ډول امکانات ته لاسرسی نه لري.
پیغله لور می دا نه مکتب شته، هغه مکتب شوکای د زامن می دی، بل تاسو سره لغ نه مراويست تعلیم نه مخ پوره تعلیم ته نه ته اوس مونږه خبر چې د افغانستان وس بل رقم حالت دی.
وړاندې به دغه راستنه شو کورنۍ او ستونزې او د چي په افغانستان کې د زده کړو زمینه ورته برابر نه ده او دوی څه حل لارې سنجولې دي په دې برخه وړاندې چوسیات ولرو. لاری سربیره نن د اپریل 15مه د ملاریا نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي دغه ناروغي په هره دقیقه کې په نړۍ کې د یو کس ژوند اخلي چې تر ټولو ډېره قرباني افریقا ورکوي. په دې اړه نور جزئیات درته وړاندې لرو. همدارنګه خوست هم ورځو او هلته په دې اړه باندې چې په ښار کې د کثافاتو د راټولولو لپاره امکانات ډېر شوي دي، د چې څنګه د خوستیانو دغه ابتکار عمل کار ورکوي په دې اړه به هم درته جزئیات ولرو. نور مطالب مشته مطیان غواړم.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشهي زفر د سیالمه او په تخنیکی چارو کې سره سید بهروز دلیری ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري وایي له پاکستانه راستنې شوې افغان ښځې او نجونې له نامعلوم برخلیک سره مخ دي او د زده کړو کاري فرصتونو ته لاسرسی نه لري. یو انیسیال د اندېښنې په څرګندولو سره زیاته کړې ده چې د روان اپریل میاشتې له پیله تر اوسه 1,00,000 افغان کډوال له پاکستانه افغانستان ته راستنه شوي چې ښځې او نجونې پکې هم شامل دي. ورځو نور تفصیل له فیروز عزیزی نه اورو.
بس مونږ اړ شوي مالته یو غټ شوي مې او بس دا د اوسم راغلو نم کوټې شته نم اوبه شته دی. بس ولا چې پیغله لور مې ده نه مکتب شته او هغه مکتب شوقۍ د زامن مې دي.
28 کلنه شبینه ده چې 13 اونۍ د مارچ په 16مه له خپلې کورنۍ سره له پاکستان افغانستان ته ستنه کړل شوې ده. شبینه د 5 ماشومانو مور ده او ټول عمر یې د پاکستان خیبر پښتونخوا ایالت کې تیر شوی او اوس د ننګرهار اچین ولسوالۍ کې په نامناسبه سرپناه کې اوسیږي.
نم کوټی شته نم اوبه شته دی. بس ولا چې پیغله لور مې ده نه مکتب شته او هغه مکتب شوقۍ د زامن مې دي. هلته سره لغنم راویسته تعلیم نه مونږ خو پوره تعلیم ته نه ته بس مونږ څه خبرې چې د افغانستان بس بل رقم حالت دي. په کار ده چې مکتب کې رالوا چې خاون مې وبره کوزم داډري وري کړه
بلخوا له پاکستانه د تازه رستنه سویو افغان کډوالو په ډله کې 13 کلنه ازما چې په پاکستان کې په شپږم ټولګي کې وه او اوس چې افغانستان ته ستنه سوې او هلته له دې امله چې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو بندیز دی هم د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنه ده. ازما ازادي راډیو ته وویل دا تازه راستنې سوې افغانانې داسې مهال د خپل راتلونکي په اړه اندېښنې مطرح کوي چې تازه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنري هم د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې له پاکستانه راستنې سوې افغان ښځې او نجونې له نامعلوم برخلیک سره مخ دي او زده کړو او کاري فرصتونو ته محدود لاسرسی لري. په افغانستان کې د یونیسیار مشر عرفات جمال د اپریل په 14مه د دې سازمان پر ایکس پاڼه خپره کړې ویډیو کې ویلي
دلته په لسګونو زر افغان کورنۍ را رسیدلې دي چې ډېره یې بېرته ستنېدو ته اړ شوي. هغه کسان چې راځي ستړي او د خپل ناڅرګند برخلیک په اړه اندېښمن وي. ډېره یې یوازې له یو څو شیانو سره راستنېدو ته اړ شوي. د ښځو او نجونو په ګډون زیانګالې ډلې په ځانګړې توګه زده کړو ته د لاسرسي په اړه اندېښمنې دي چې ښایي د ژوند او د تګ راتک ازادي محدود شي.
یونیسیار د روان اپریل میاشتې له پیله تر اوسه له پاکستانه د راستنه سویو افغان کډوالو شمیر 1,00,000 ښودلی. زیاته کړې دوی هڅه کوي چې راستنه سویو ته د نغدي مرستو تر څنګ خواړه او نورې بشري اسانتیاوې هم برابرې کړي. د دې دفتر په خبره په دې کې داسې کسان هم شته چې د دې مخکې کله هم افغانستان ته سفر نه و کړی. دغه شان د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون بیا اندېښنه ښودلی چې دا سرګونه راستنه سوي افغانان له سختې بېوزلۍ او بېکورۍ سره مخ دي.
په راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري ویلي و چې له پاکستانه راستنې شوي افغانې ښځې او نجونې له نامعلوم برخلیک سره مخ دي او د زده کړې او کاري فرصتونو ته لاسرسی نه لري. دا ښځې په داسې حال کې شکایت لري چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي دي د جون 13مه نېټه په پاکستان کې د راجستر شوو افغان کډوالو د اوسېدو وروستۍ نېټه ده چې دوی په خپله خوښه بېرته افغانستان ته ستانه شي. په دې کې هغه کډوال هم شامل دي چې د پی او آر کارت لري. په همدې موضوع به تم شو په اسلام آباد کې سره د مشال لاډیو خبریال طاهر خان همدا شیبه د ټلیفون په کرخه دی. تاسو ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. که په پیل کې راته وایي ستغه نوی اعلان چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وکړو او د همدې کال د جون 1 نیټې ټول کډوالو ته وخت کې خود چې هغه راجستر شوی دی او کني دی باید له پاکستان ووزي، دا دغه اعلان په څه معنا دی؟ په داسې شرایطو کې چې د هند او پاکستان اړیکې هم یو څه ترینګلې شوې دي، آیا دوی واقعا جدي غواړي دا کډوال ټول وباسي؟
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته. زما نظر دا دی چې د پاکستان د کورونو چارو د وزارت مرستیال چې دا خبره کړې تلال چودري، نو دا هغه د پی او آر کارت څنګه چې تاسو یادونه وکړه داسې ښکاري لکه د دې جزات هغه نه دي ورکړي، لیکن د شخکاری چې کوم د پاکستان یو پالیسی وا اعلان شو په 2023 کال کې د اکتوبر کې، چې اول مرحله کې هغه بیا اسناد په پاکستان ویل بیا سی سی کارت ور شو، نو دا ممکن ده چې هغه پالیسی په تسلسل کې دوام ورکول نه پس دا خبره د کړي یو ځکه چې پی او آر کار چې ملګرو ملتونو کډوالو اداره وایي شاوخوا سوال لسل کدی یو شاریا سلور میلیون په پاکستان کې ژوند کوي، دوی ته د دیرشم تر جون پورې نیټه ورکړل شوې و، دغه هغه د پی او آر کارت هغه موده هغه هغه توصیه شوې و، هغه زول شوې و. خو د دې بیان نه زما خپل عمده مطلب ته هم دا اخلم چې خو وروسته وشي ځکه دا کابینې فیصله، پاکستان مرکزی کابینې دا د پی او آر کارت په اړه چې څومره ماضي کې هم دغه غزولې شوې دي، فیصله با پریکړه با کابینه کوله، لیکن اوس وزیر اعلان کړی دی بیا به هم ګورو چې کله د جون خود بیان نه خود دا تاثیر دی چې دا درېمه مرحله ممکن ده چې کوم پی او آر کارت والے افغانان دي او هم د پاکستان څخه لاړ شي. خو لیکن دا خبره حیرانتیا ځکه ده چې لکه دا سونه مو دوس پاتې را، یعنی د مې میاشت بیا د جون میاشت یا سورې په دی اپریل کې نو معنی خوندا ده چې ویل چې وی دي افغانان چې پی او آر کارت دی پاکستان کې رجستر دي، ځنه حکومت د دغه بنیاد باندې لري چې هغه باید دغه نیټې پورې لاړ شي. لګي یو یو د سیو غیر یقیني حالت په پی او آر کارت باندې کې مس پیدا کړی دی بیان
دغه موده چې تاسو ملک څنګه چې یاد کړه فقط د دوو میاشتو د نن وخت چې د کډوال تور کړ شوی دی، او هغه رقم چې تاسو ویل نږدې 2 میلیونه کسان دي چې پی او آر کارتونه لري په پاکستان کې، او کله چې زیاتره دا سوي چې هغه مال ته زیږیدلی وي او بخیا افغانستان ته راغلی نه وي، د دې کډوالو څه حقونه دي چې دوی څه کولای شي دغه فیصله پوراندې؟
د ټولو نه مهمه د هغې دپاره د پاکستان چې کوم د پی او آر کارت ورکړل، یو هغې دلته یو قانوني حق لرلو چې دلته پاتې شي، یعنې هغه ناقانونه نه و. یوه دوه چې په دې بنیاد باندې هغوی یو سیم کارت اخیستلی شو او بینکي اکاونټس حسابونه هغه هم پرانستلی شو، د سیم پخوا ویلی شو چې هغې په دې بنیاد باندې د ډرایونګ لایسنس هم اخیستی شي. نو دغه زری شانو خو بیا به اکثر افغانانو به د چا سبا پی او آر کارت واغې به شکایت هم کول چې دې ته دا شان ورکړی شوی دي، لیکن عملا به داسې نه و. خو بهرحال د ټولو نه مهم د پی او آر کارت دا و چې هغوی په پاکستان کې قانوني ژوند کولی شي، اوس هم کولی شي تر د جون د 1 پورې، او دا به اول ځل وي که فرض کړي د دې وزیر دا خبر رښتیا وي او دا عملي کیږي. نو معنی دا ده چې پاکستان که څنګه تاسو وویل چې کوم پاتې بشي د ای سی سی کارت نه نور څه کوي هغه پی او آر کارت ورنه لکه پاکستان ورې دام لاړ شي، نو هغه پاکستان د لکه د پلان چې کوي چې ما سیوا د پاسپورت او د ویزې نه علاوه نور ټول باندې لاړ شي، لکه دا د دې نه یو معنا خستل کې دي شي.
که چېرته هغه کډوال لکه څنګه چې د اوس پروسه روانه ده، کډوال په زور باندې راوستل کیږي او دا کډوالو شکایت او ادعا ده چې د دوی ټول مالونه جایدادونه او پیسې چې چلري ټول ونه په پاکستان کې پاتې کیږي او په زور افغانستان ته اخراجیږي، آیا دا پروسه به هم داسې وي؟
ګوره دا چې کله پاکستان دا دویم اعلان وکړ نو دا یو اندېښنه کډوالو سره ځکه وه، دلته لکه زه خپلم په اسلام آباد کې مو ګرځېد موسم ډېر افغانان مونږ پی جنو، نو دلته غوی پاکستانانو سره په یو ځای باندې دلته سرمایه گذاری کړې ده چې کم قانون دی چې یو بهراني بغیر د یو ځای کس نه شي کولی، ډېر خلکو پاکستانانو سره په یو ځای پیسې لګولې ده، بیا جدادونه اخیستي دي، بیا مارکیټونه دي، رستورانتونه دي، او لکه ډېر زیات تغییر مې سپېړل، بګزنه پکې خو هغه باقاعده ټیکس هم ورکوي، داسې په کوم ډېر افغانان چې هغې ټیکسونه ورکوي. او دا ګوره اوس چې مشکل پیدا شو چې دوه هفتې وخت ورکړي چې ته لاړ شه، او تا د پنځه څلوېښت کاله تیر کړي دي، دلته ډېر زیات شیان دي. تر اوسه پورې زمونږ دا خیال و چې د پاکستان دغه بهرنیو چارو وزیر دلته لاړ شي، نو دا خبره موضوع په دې باندې خبرې شوې دي، دوی به یو رسمن یو اعلان وکړي. لیکن هغه اعلان نه په کابل کې وشو نه تر دې وخت پورې شوی دی. دا به تشویش نور ځکه د افغانانو چې پی او آر کارډ هم سی واقعي چې پی او آر کارډ والا بیا نسبتا دغه بې اسناد یا د ای سی سی کارډونه زیات بیا پاکستان کې سره ګزاریم کړل. هغې سره یو دا سوچ خوب چې دې سره دا کارډ دی پاکستان حکومت وته ورکړی دی، ملګرو ملتونو په ملاتړ او په حمایت دا کارډ ورکړی دی. جو دا اعلان وشو نو هغې سره هم یو مشکل پیدا کیږي. او هغه زما ګمان دا دی چې موږ هم ګورو د مهاجرینو دې مسلې ته، نو دې کې به زیات هغه خلک وي دا پی او آر کارډ والا کې چې دې به زیات دلته سرمایه ګزاریم وي، دې دلته ډېر شیان اخیستي، نو هغې لپاره مشکل به وي که تر څو پاکستان یو واضحه پالیسي اعلان نه کړي.
لنډو کې خان صاحب قدم راته وایي تاسو د دغه کډوال سره ناسته پاس لري، یو ډېر پکې داسې هم دي چې په پاکستان کې له پاکستانیانو سره ګډ کاروبارونه پیل کړي دي، دوی څومره اندېښمن دي چې دا پروسه به څومره اغېزمن کړي؟
ډېر زیات اغېزمن دي او ډېر اندېښمن ځکه دي چې کله د ای سی سی کار د اعلان وشو نو زه خپلم په دې اسلام آباد کې شاوخوا کې بڑا ګڼ شمېر خلک دلته ژوند کوي، بارا کوئی او سیمه ده چې دلته ډېر زیات افغانان دي. خپل هلته ورغلی وم او هلته چې موږ ناستو لکه ګڼ شمېر یو ځای ناستو هغې سره مرکې کولې، هغې کې بیا پی او آر کارډ والا وو او هغې ما ته خپل لکه وویل مثلا یو کس چې کوم د اسلام آباد کې دلته د مهاجرینو مشر دی هغه سره په ناستو ما هغه ما ته په درې دوکانه په دې بارکو د بارکو یو مریض ته چې سړی اسلام آباد ځي یو ډېر لوی ځای دی، هلته زما درې دوکان دلته زما لویه مشینری چې دا هغه په شمالي د پاکستان برخو کې هلته په غرونو کې لګیا د کار کوي. نو لکه او دا د یو کس خبره وه، بیا نورم چې تاسو سره ممکن ناستو نو زیات کروڑونو بیا مالونه ډېر زیات دي دا ساروي او هغه ډېر زیات. نو هغې لپاره دا بیان به زما خیال د هغې لپاره ځکه د اندېښنې وړ شي چې اول د هغې دا سوچ و چې ممکن ده د پی او آر کارډ والا کې لکه دا وغځول شي د دې غمو دا خو دې اعلان خو باغي ځکه نو دا تر اوسه پورې پاکستان باید یو پالیسي واضح پالیسي لنګ چې د خلکو د مالونه د خلکو د پیسې د خلکو د جایداد دې سر بس کیږي.
مننه کور ودان ژوندۍ اوسې په اسلام آباد کې د مشال لړۍ و خبريال طاهر خان و چې د پاکستان د نوي اعلان پړه چې د جون تر درشمې د ټول د پی او آر کارت لرونکو کډوال له پاکستان ووزي موږ سره رستي جزئیات شریک کړل.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو سلیر وساته
وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو، خو اوس یو سیمه ییز موضوع اخلو. د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر په پهلګام کې د سه‌شنبې د ورځې تر برید وروسته اړیکې کړکېچنې شوې دي. په کشمیر کې د نښتې راپورونه ورکړل شوي دي او پاکستان خبرداری ورکړی چې هند د اوبو له تړون څخه نه وځي. همدا شیبه همکار مې احمد شیبر سره په سټوډیو کې د شیبر سره مهرباني.
مننه. هندی پولیس او پوځیان نن د هند تر واک لاندې کشمیر کې کورونه او ځنګلونه پلټي او هڅه کوي چې په پهلګام کې د ترسره شوي برید عاملان پیدا کړي او ونیسي. د سه‌شنبې په ورځ د هند تر ادارې لاندې د کشمیر په پهلګام سیمه کې وسلوالو نږدې ۶۵ تنه ووژل. هند په غیر رسمي ډول پاکستان تورن کړی چې په دې تروریستي برید کې لاس لري. پاکستان دا تور رد کړی. په دې ترڅ کې د هندي چارواکو په وینا د کشمیر په متنازع سیمه کې د دوی د ځواکونو پاکستاني پوځیانو ترمنځ لنډه نښته شوې ده. اسوسییټډ پریس آژانس د دریو هندي افسرانو په وینا ویلي دي چې پاکستاني پوځیانو په سپکو وسلو تیره شپه د هندي ځواکونو پر مورچو ډزې وکړې چې هندي پوځیانو ځوابي برید وکړ او تر اوسه د مشروب خبر نه دی ترلاسه کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن د دې نشتې راپور نه دی تایید کړی. دغه وزارت ویاند شفقت علي خان خبري کانفرنس ته وویل چې دې ته انتظار کوي چې پوځ دا پېښه رسمن تاییدوي او کنه. بل لورته د پاکستان مشرانو جرګې ولایحه منظور کړه چې پکې ویل شوي دي که د هند له لوري د اوبو د مخنیوي او یا هم د پوځي اقدام هڅه وشي نو سخت ځواب به ورکړل شي. د پاکستان مشرانو جرګې د پهلګام په برید کې د خپل هیواد لاس لرل رد کړي او ویلي دي چې اسلام آباد د ترهګرۍ خلاف دی. د پاکستان د مشرانو جرګې په غونډه کې اسحاق ډار چې دغه هیواد د سریاعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر دی وویل چې هند باید په شپېتمو کلونو کې د اوبو له شوي تړون نه بهر نشي او که څوک دا تړون ماتوي دا به جګړې ته د رابللو په معنا وي. هند په پهلګام کې د تر برید وروسته وویل چې دا تړون ځنډوي. که څه هم هند په پهلګام په پیښه کې په رسمي ډول پاکستان نه دی تورن کړی، خو د پنجشنبې په ورځ په کشمیر کې پولیسو په دې برید کې څلور تنه تورن کړل او د هغوی له ډلې د دریو رسم شوي څیرې له رسنیو سره شریکې کړې. په دوی کې د هند تر واک لاندې کشمیر کې د پولیسو په وینا دوه تنه یې پاکستانیان دي او ټول د پاکستان د لشکرې طیبه ډلې غړي دي. هندي پولیسو د دغو کسانو په هکله د معلوماتو په بدل کې د نږدې 15,000 امریکایي ډالرو انعام ټاکلی دی. ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
وړاندې به سره واورئ چې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه او یو شمېر افغان سوداګر د پاکستان حکومت لخوا د واګه بندر تړل کېدل د افغان سوداګرو په ځانګړي ډول صادراتو لپاره یو لوی زیان کړي. خو اوس دې خبر ته تم کیږو چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایټالیا ته په سفر روان شوی دی. ټاکل شوی ده چې ولسمشر ټرمپ سبا شنبه په واتیکان کې د نړۍ د کاتولیکانو د مشر پاپ فرانسیس د تدفین په مراسمو کې برخه واخلي. لا سنکا کرنا د افغان سوداګرو او پنګوالو د اندېښنو په اړه چوزیا تاورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونوي د پاکستان لخوا د هند تحریمونو په غبرګون د واګه بندر په تړل کېدو سره به د افغانستان صادرات زیانمن او کموالی به پکې راشي. د دغه خونې د مدیر پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې دا بندر د چهارشنبې په ورځ ناوخته د سوداګرو پر مخ تړل شوی او دا مهال چې کوم مالونه په لاره دي هغه هم له ستونزو سره مخ دي.
د واګې بندر زمونږ د صادراتو دپاره خصوصا د وچ میوې او تازه میوې دپاره ډېر زیات مهم بندر دی او ډېر اساسي او نږدې وچه لار ده چې په ډېر لږ وخت کې زمونږ مالونه هلته رسیږي. متاسفانه چې دا بندر د پرون رئیس ته بند شوی دی او زمونږ مالونه مالته ولاړ دي.
نوموړی وایي دا هند ته د صادراتو لپاره تر ټولو ارزانه لاره هم وه. ښاغلی الکوزي دا هم وویل چې له افغانستانه په کلینی ډول هندوستان ته د واګه بندر له لارې یوازې د شاوخوا 1500 میلیونو ډالرو په ارزښت وچه میوه صادرېږي، خو دا چې په ټوله کې د دې بندر له لارې د سوداګرۍ کچه څومره ده جزئیات یې ور نه کړل. پاکستانی رسنیو له دې ډلې جیو نیوز ویلي چې د پاکستان د صدراعظم شهباز شریف په مشرۍ د دغه هیواد د ملي امنیت کمیټې د پنجشنبې د ورځې په غونډه کې د هند د تحریمونو په غبرګون د پاکستان د فضا له لارې د هند د ټولو پروازونو د بندولو تر څنګ واګه بندر هم تړلی دی. د راپور پر بنسټ یادی کمیټې ویلي چې د اوپول تړونه د پاکستان بې برخې کول په یو جنګي اقدام مګڼل شي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر په پالګام سیمه کې تر خونړي برید وروسته د هند حکومت د پاکستان په وړاندې یو لړ اقدامات اعلان کړل چې تر ټولو مهم یې د اندوس یا سند اوبو ته تړون ځنډول دي. د سند یا اندوس اوبو تړون هغه تاریخي موافقه ده چې په 1980 کال کې د نړیوال بانک په منځګړیتوب د هند او پاکستان ترمنځ وشوه او پر بنسټ یې پاکستان ته د اندوس د سیندونو د اوبو پر بهیر ټینګار کوي. د اپریل په 22 د هند تر ولکې لاندې کشمیر په پالګام برید کې چې د لشکر طیبه اړوند یوې وسله والې ډلې د مقاومت جبهې په نوم کړی لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي او څه باندې 40 تنه نور ټپیان دي. د افغانستان د وچې میوې د صادرونکو ټولنې هم د پاکستان لخوا د واګه بندر د تړل کېدو له امله اندېښنه ښودلې. ویلي دا ډول اقدامات سوداګري او ترانزیت زیانمنوي او هیله یې ښودلې چې وضعیت ډېر ژر بیرته عادي شي. د دغه ټولنې ویان خالد رحماني رسنیو ته استولي ویډیوي پیغام کې ویلي
متاسفانه با مسدود شدن این بندر تمام تاجران میوه‌جات خشک افغانستان که گفتم میتونم تا 70% صادرات میوه خشک به کشور هندوستان است زیان‌های بسیار بزرگ را متحمل می‌شود چون هوا هم گرم است.
دکته هم دقیق شمیر نخی خوای د واګه بندر د تړل کېدو له امله هلته د دوی لسکونه موټر صادرات بند پاتې دي.
په هندوستان کې د وچې میوې یو سوداګر جواد پاسون هم د اقدام اندېښمن کړی دی.
د افغانستان ټول هغه محصولات یا پروډکټس چې هندوستان ته لیږدول کېدل لکه تازه میوه وچه میوه او غالۍ او ځینې هغه محصولات چې د هندوستان افغانستان ته لیږدول کېدل لکه بوره غنم او داسې نور سیزونه د دې ټولو محصولاتو لیږد رالیږد د همدغه بارډر له لارې ترسره کېده. د دې بارډر د تړلو تصمیم به د افغانستان او هندوستان په سوداګریزو چارو ډېره منفي اغیزه ولري او ټول افغان سوداګر په دې اړه ډېر خواشینی دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه او افغان سوداګر داسې مهال هند ته د تجارت په برخه کې د واګه بندر په ارزښت او مهم والی ټینګار کوي چې د هند بهرنیو چارو وزارت شاوخوا درې میاشتې مخکې په یو بیان کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ لپاره د چابهار بندر یادونه هم کړې وه. بیان کې راغلی و چې د دغه وزارت سکرتر وکرم مصری د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په لیدنه کې موافقه وکړه چې د ایران د چابهار بندر څخه به افغانستان ته د بشري مرستو رسولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو فعالیتونو لپاره کار واخلي. د یادونې ده چې په دې جمهوري نظام کې افغانستان هند سره هوایي دهلیز هم درلود چې اوس غیر فعال دی.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500
تاسیس مخه کلاساده رادیو ناوري نن د اپریل 15 د ملاریا نړیواله ورځ ده. د رښتین نړیوال سازمان د افغانستان څنګه وایي دغه هیواد د ملاریا د کمول لپاره سخته مبارزه کوي خو لاسرونې له خطر سره مخامخ دي. په دې اړه نور تفصیل له فیروز عزیزی پر راپور کې.
د ننګرهار ولایت د رودات ولسوالۍ اوسیدونکی ویس کلان عبدالله و د وی لیوی اونۍ راهیسې په ملاریا اخته سوی دی. عبدالله چې نږدې هر کال په ملاریا اخته کیږي ازادي راډیو ته یې وویل چې د هوا په ګرمېدو سره د ده په ګډون د دې ولسوالۍ ډیری کورنۍ په دې ناروغۍ اخته سوي دي.
د
کابل ښار اوسیدونکی فیصل چې له څو ورځو راهیسې مور په دې ناروغۍ اخته سوی هم ازادي راډیو ته وویل.
کم خوب میشه ولی پس بینید پس بدتر میشه، دیگه تب خیلی شدید داره.
کلی صحت خوی او کلی بدتر شي، شدید تب لري او کله کله لرزه هم پیدا کوي. پدې بیکاری او د سم اقتصاد نشټون کې چې درملنه یې وسې نه لرو تر څو په یو مجهز روغتون کې بسترې کړو. دولتي کلینک ته مې پوتلا وویل چې ملاریا شوي، ځینې دواګانې یې راکړې او توصیې هم وکړې.
د افغانان په داسې حال کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د هوا په ګرمېدو په ملاریا اخته کیږي چې نړیوال روغتیایي سازمانونه هم په افغانستان کې د دغې ناروغۍ د شدیدېدو په اړه اندېښمن دي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او د افغانستان څانګه وایي افغانستان د ملاریا د کمولو لپاره سخته مبارزه کړې خو خبرداری ورکوي چې اوس دا لاسته راوړنې له خطر سره مخ دي. دغه سازمان د اپریل په 15 د ملاریا د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه د یو پیغام له لارې په افغانستان کې روغتیا نړیوال سازمان د استازي ډاکټر سنیزا سلواډور په حواله زیاته کړې چې اوس په افغانستان کې د ملاریا د ختمولو لپاره د اقداماتو وخت دی. د نوموړي خبره موثرې وسیلې باید وکارول سي، سیمه ییزې لارې چارې باید په پام کې ونیول سي او د دې ناروغۍ پر وړاندې ټولیز اقدامات باید وسي. د روغتیا نړیوال سازمان د غراز په خپل ویبپاڼه ملاریا له موږ سره ختمیږي په نوم خپور کړي شعار سره لیکلي د ملاریا نړیوال ورځ یو فرصت دی چې د دې ناروغۍ د مخنیوي او کنټرول لپاره د دوامدارې پانګونې او سیاسي ژمنې اړتیا پیاوړې کړي. دغه سازمان وړاندې لیکلي چې ملاریا په نړۍ کې په هره دقیقه کې نږدې یو کس وزني چې تر ټولو زیات کس ورنه په افریقا کې مري. هڅه مو کړه په افغانستان کې د دې ناروغۍ د خبرېدو په اړه د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان نظر ولرو خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. ډاکټران وایي ملاریا یو ویروسي ساري ناروغي ده چې آن د مرګ لامل هم ګرځي. د کابل پانتاني روغتون کې د ساري ناروغۍ متخصص ډاکټر فریدالله عمری ازادي راډیو ته وویل
ملاریا ناروغي یو هاده ساري انتوني پارازیتي ناروغي او نړیواله روغتیایي ستونزه ده چې
په دې ناروغۍ سره کېدای شي چې لویان او ماشومان خزینه او نارینه په دې باندې اخته شي. ملاریا ناروغۍ انتقال د پانوفیل د منس غماش په واسطه باندې له مصاب کسانو څخه روغ کسانو ته د ملاریا انتقال دی.
نوموړي زیاته کړه چې د ملاریا نښې نښانې تبه، سخت لرزه، د بدن سړېدل، خولې کېدل، کانګې او په ځانګړې توګه په ناروغ کس کې نس ناستی دی چې ډیری وخت له 5 کلونو کم عمر ماشومان او امیندواره مېرمنې په دې ناروغۍ اخته کیږي. ډاکټران سپارښتنه کوي چې که څوک دا نښې نښانې ولري نو زر تر زره د نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي څو له مرګه خوندي پاتې شي.